دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماځګر څلور بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبروم. دغه سی بعد د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم اوري. خو لومړی مو خبرونه ته پام راوړو. تګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلتنن شپوش پیتم ورځ ده. په بلوچستان کې د جبریل ادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان یووالي کمیټې پرلت دوام لري. او د اوکراین پوز وای د روسیې څوارلس بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت مشر غوث الله وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د کوټې پر لور به لاریون وکړي او د کوټې ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د ډسمبر پر درویشتمه پرلت ته په وینا کې کړې دي. د پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګام مشال رډي ته وویل چې د خلکو صبر تمام سوی دی او که هره ګډوډي رامنځته سوه نو د ده په وینا ذموار به یې د پاکستان نگران حکومت وي. ده وویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاسپورټ او ویزی لازمي کوي ولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي. دا به داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 28مه د پیلسوي دی پرلت نن شپوش په تمه ورځ ده. خو د پاکستان نگران حکومت روسا د پرلتوال غوښتنې نه دی منلي. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی غوښتنو اوریدو ته لا تیار نه دی. په پرلت کې ناس د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محیب وزیر پرون مشال رډي ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالېدل غواړي. مرستیال کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال رډي ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلي او هڅه کوي چې مسایل حل سي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته پرتلونکو ټولو لارو د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي دي. په بلوچستان کې د جبریل ادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې پرلت دوام لري. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی دی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې د ډسمبر پر شلمه یې نیولی وو. د پرلت مشرې ډاکټرې مهرنګ بلوچي پرون ناوخته خبري غونډې ته وویل چې له 2500 نیول سوو ملګرو څخه یو نیم سل لا هم نه دي خوشی شوي او څوارلس د دې په وینا لا درک دي.
دوای موږ د دې لپاره وتلی یو چې زموږ په زرګونو جبریل ادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلته نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې حسین سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جالي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي.
تر دې خبری غونډه وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت مشرانو سره خبري وکړي او له هغوی غوښتنه وکړه چې پرلت ختم کړي. خو د پرلت مشرانو انکار ورته وکړ. د خیبر پښتونخوا په ایټ آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکړی چې دا پیښه د ایټ آباد په کلندر آباد کې هغه وخت رامنځته شوې چې په یو کور کې د بجلی خرابې له کبله اور لګېدلې او چت پرې وتې دي. د ژغورونکو ادارې یو لس دوست په وینا په دې پیښه کې د کورنۍ ټول نه غړي وژل شوی دی. د پاکستان ډان ټلویزیون خبر ورکړی چې په مړو کې یو ښځه او د هغې اته ماشومان شامل دي. د اوکراین پاوز وایي د روسیې له 15 څخه 14 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام ویلي چې د روسیې دا بی پیلوټ الوتکې زیاتره د هیواد په جنوب کې بیګا ویجاړې کړې دي. د دوی په وینا روسیې دا الوتکې په اوزوف سمندر کې له خپل ختیځ ساحله الوزولې وي چې د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو اوکراینی چارواکو ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې پر خرسون شار د روسیې د بمباریو له کبله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او نه نور ټپي شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس مرزو د ریپورټونو پر لور. له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وای سفر دی په شناختی کارت او تذکره وی. مظاهره چانو ګواښ کړی دی چې که غوښتنې یې ونه منل سوی نو دوی به زرګونه کسان کوټې ته د لاریون په شکل کې روان کړي او د صوبې دغه مرکزی ښار به بند کړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهره چانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې د دوی غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې وه او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړی او احتجاجونه یې هم کړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا سیاسي ګوندونه په دې اړه د راتلونکي لپاره څه کړنلارې هم لري او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته.
دا مشال رادیو ده.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر انداز کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبرې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزی بیګا مشال رادیو ته وکړي. دوی ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل شوی ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سره سیار څوک کمی وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سي. پرلت روان دی په ډیر نازک موړو باندې دی. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر تعامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته ستر جنور کی د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تک مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزی وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بې وزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزی د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازم کړی دی. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي اومي ګوند د ډسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د ډسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه خو زیاته کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وهلو دپاره خصوصي تور پلان دی. دا پلان موږ نه پرېږدو. موږ وچ کلک ودې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کوم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو یو یو کور به په دې باندې دریږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي خو د په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچری یو الیکټډ حکومت ناست وای د خلکو په نا رائے راغلي خلک ناست وای نو هم په دې صبح کې هم او په مرکز کې به هم دا پرلتومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی یو چا کښې نه ولي خلک دي نو نظر مدادی چې در سو په دې ملک کې یو جمهوریت الیکټډ حکومت راغلی نه وي زمانه دی خیال چې دا افسر شایي حکومت کې ناست خلک دا دي د دې ولست دغه مسله د دې دوک سره ځان وتړي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رډي ته ویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمی کول کوم پریکړه کړي او عملي کړي دا د پوینال آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل سوی جمهوری حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کم ملت پاله ګوندونه دي لکه پښتونخوا، نېشنل عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، بیا پی ټی ایم، موږ په ګډه دا څلور ګوندونو په جنوبي پښتونخوا کې پرله پسې دوه واره په ټولو شهرونو کې موږ مظاهری جلسې جلوسونه کار بندیزونه کړي دي، او بیا به هم موږ د انتخابات مخکې به هم موږ دا زموږ د دې احتجاج لړۍ به جاری موږ سات.
د یادونې وړ ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وایي د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي او پولي ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت دا غوښتنه نه مني.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار لنه هو د مخم تر وو بجو، د شپې لنه هو نه تر لسو بجو، او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,300 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جنوبی وزیرستان د انګړی پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه سره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مزدچانو له تیرو راسي په انګور اډه کې پرلتوالې دي غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو سره نښلوونکي دغه لاره دي د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل سي. پرلتوال همداسې د بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ بالی غوښتنې هم کوي. د ځای نظامي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسی دن کې دیوانی ما میاشت راهاسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنه د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوز جنت میر ساکب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
تعلیمی نظام بالکل زیرو دائی، پا تعلیم دا چارو تاوشی، پیت اسپتال نشتا، بیوچو سکیمی دی، آغا غیر فعال دی، اور سرا دے پانڈے دے پنڈی کی مسئلہ دو، زاغات دے بجلی مسئلہ دو، دے روڈ دو، دے کسٹر مسئلہ دو، چھے بالکل دے ونا ایسی بی سی، دا یہاں کوایشی، خود میر پا خبرہ بندے چکا ہاں غز مگرائی،
په احتجاجي درناکشه نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محیب وزیر. نن 15 ورځ دی چې موږ په انګور اډه کې دا قومي پرلت قومي احتجاج دام شروع کړی دی، او په دا 15 ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هر څوک داسې نه دی زیمور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څپېش رد کړی وي یا هغې د موږ په مطالبې باندې څه عمل درآمد کړی وي. خو موږ حالوسي تر هغه پوره چې تر څو پره د موږ دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي،
مطالبات زما نوم دی محمد آیا د پی ڈی ایف صدر یم انگور اڈا سره می تعلق ہاں دای چې انگور اڈا کې د پرلط نوست دای په می چکیم سازور کومه مزای دغه په مطابق درې کې علما حدی مشرون حدی نجوانون حدی انگور اڈا په گیډ باندې تاګرو تاک کې سہولات آی چې وس موقع باندې په گیډ باندې ویلوړی په نظر دا سوتا لګی دزا 50 60 70 زنانا نوست دی بالکل پر یورو پاین باندې شناختی نغوری د سره شناختی هنستا ادا څه زنانا دی چې جن کورینا په بارډر یې چې سرتا جی او جن د سرتا جی هغه بچون چې کیم دی په دې یخ نه کې د تکلیف دا وتا ته اجازه نه ورکوي په ګډ باندې چې د می سره راځو نو کې شي چې هغه د زناور سره څوک پرنګ سلوک نکو
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتي چارواکي د انګور اډا احتجاجي درنې وشتنه منلې تا تایور ندی چې په واجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوې دي
حکومت دا پاسپورٹ او دا مختلف نور سیزونو پابندی و لگا والا نو حالتا زمان لوکل روزگار و سر بے دیس طرف شو حالتا با خلکو بلاس کی پاین دس کلو سامان وڑو را وڑو نو باغی پابندی و لگا دا غیر دا وجه ندر نکی نستان نو دا دی نقصانات دست روان دی یو خوچ زمان سو نستر مایات دار خلک بی آغا خلیج ممالک تلارل پا بادر بانده تک را تک مکمل توگا بانده دا تری بانده تلویش رزونا بانده او کم از کم دا روزانا پا بنیاد بانده پا دی بادر بانده دری سوا نسیوا گاڑی امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگور اڈا بارڈر ہم بند دلتا روزگار ہم بند دلتا گودامو نا دلتا منڈی سبزی فریش فروٹ منڈی بند
مشال ریڈیو چ دا انگور اڈا احتجاجی درنے وشتنے پا براکش دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
تقریباً
دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن زر و نہ مان لے بیا با دو خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیو بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلتا ورشي تبصری پریګ دی او ویډیو غانی لملګرو سره شریکی کړی
د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوچ پر لټوالو احتجاج روان دی د پریس کلب مخې ته د شزو او ماشومانو په ګډون په سلګونه لارینوال د خپلو لدرکه خپلوانو د تصویرونو له وړاندې کولو سره ناست دي دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم کړی وو او تر 250 شاوخوا یې گرفتار کړی ول خو د عدالتونو تر مداخله او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات پیل کړی دي د پرلط مشري ډاکټر مهرنګ بلوچي ویلي چې لومړی دی حکومت د دوی نیول سوي پرلطوال ملګري له بند خوش کړي په دې اړه تفصیل د راشد خټک پر رپورت کې
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلط دوام لري د پرلط ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشې کړل شي ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاج بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 2500 پورې کسان بندیان شول چې 15 سلویخت ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا درې دېرش کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پارلت کېناستل. په 23 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 1200 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. د بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅې کوونکي د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوسانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا د دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوس بلوسان دي د هغو چې کوم اوره عدالت کتلونه کېږي او دوی ورکیږي د دغو په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 1200 کسانو ضمانت منظور کړی دی خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 23 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیشرف مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہو
گمنگ تا سمدستی دسا کولو دا پروی نور تا وایا وچ پکم کار کے وقت لگی نو دھاگے دا پر بمنگ ہم وقت وارو منگ بتا سو نہ وقت وارو کڑے وقت بن لگی منگ ستا سو ستون سے ہلکا ول وارو او نہ وارو چ ماشومان او خزے پدے اخنائی کے باہر ناشتی
جی ہر وقت ٹھیک چارے بچے اور عورتیں
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تا مذاکراتی کے مٹے گڑو تا ہوئی ہے
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے
ترگرائی زد ادارے چ بلوچستان کے سمرہ بے گناہ خلق وجلی دے خغے اعتراف دی وکڑی دا داخلہ چرو وزیر دی معافی وڑی اعلان دی وڑی چ دا خلق ترگر نو بے گناہ او مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره راخلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته ډېر خلک راځي نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی. اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک کې ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د پیپل پارټۍ یو مشر فرهد الله بابر د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پا په پاکستان کې د فروری پر 8 نیټه د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی په بیلابیلو ځایونو کې جلسې او وړې غونډې هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ویژن کې هم سیاسي هلې ځلې روانې دي او ګوندونه هڅه کوي چې د خلکو د کانې کولو لپاره هغوی ته ورسي او هغوی ووټ یا رای وغواړي. خو رای ورکوونکي وایي چې په تیرو وختونو کې ډیری سیاسي ګوندونو له دوی سره وعدې کړي خو بیا هم د دوی کارونه نه دي کړي. د دوی په وینا په داسې وخت کې بیا هم له ګوندونو څخه تمې نه لري. تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
پاسوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي سملیانو سټون لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخو به د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامه ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سټونه ګټلیوال. اهم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چېرې خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چېرې تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی لپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان طریقه صاحب پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګوري چې مسرت احمد زیب چې کم دنو هغه مسلم لیگ نون ته چې کم د لاړه این پی پرې خو ده. دغه رنګ واجد علي چې هغه ټول عمر په عوامي شپټۍ کې تیر کړه خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي. د صورت حال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورت حال کې زدانه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان یا د 2014 په شان به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازګار نه دی یا څوک سازګار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی خو بیا هم دغه پارټي په لسی سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سټونه ګټلې شي.
زما په خپل خیال چې را کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې را تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې را ماحول و تسازات سازگار کیږي بیا به هم مقابله سختی ولې چې دا غوچ کم پاپولر کاندیدیټ تی کم امیدوارانو یا ځاړه پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجود دي نوی کسان برازي نو بیا هم یبه مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګورې یو خاریکخ شمس الحسن وای چټوله پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلک مایوسه شوی دي. ناره او لزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې سمره پټه مراغلی دي نو تر اوسه پورې د یو پټه ونم د سوچ نه کړي چې د غریب سړي لپاره مونږ سه مخکې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي چې ګراني ختم شي ارزانی راشي غریب سړي د هسپتالونو په در په در ګرځي سہولت ته نه ملایويږي دوايان ورته نه ملایويږي د ار یو شي ګران دي. لکه اوسه پورې یو پټه هم داسې نه راغلي چې هغه غریب سړي لپاره سم مدد کړي سه ولا کړي دي نو چې کوم راضي هغه خپل ځان پوره کوي او زی لکه دا سوچ نه کوي چې غریبانو به لکه سخوري دی به سکي روزګار شته په ملک کې غربت ډیر زیات دی او مهنګای ډیره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د خشان پال غړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوښته اوس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوي دي زه د خبرونی په دې دوه نیمه کې تاسو ته د مشال رادیو اونې خبرونه مشال مرکوړ نه کو د دې خبرونی کوربه ګل ایاز دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی د خلینا اورو او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم خبرې کوو نن نن سره په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمد اکبر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای
مننه جی
ډیر زاته مننه تاسو د مور وخت ویسلو اکبر خان صاحب لومړی زمونږ اوریدونکو ته وی تاسو د خیبر پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري
د لوور دیر سره تعلق ساتم په مرګرینا
ها او لومړنی ذکر مهم تاسو اغزی نه کړی بیجی
بالکل زموږ ټول تعلیمي او نور عملی ژوند چې دی په مرګر سره دیر لوور سره وابسته دی
تعلیمی سلسله مو څنګه لکه تیمرګرین شروع کړل او په کوم ځین پایته ورسوله
بس د پېښور یونیورسيټي نه مې په اردو او په سیاسيات کې ماستر کړی دی
ها او په د خپل د طالب علم په زمانه کې کم هغه دند مو تر سره کړی دی یا په کم کم هغه پاتې شي بي سیاست سره هم شوق وکنه
سیاست سره شوق او د لیفت په سیاست سره زیات تر ڈی سی ایف ڈی ایس ایف راوالي سره
ها
خپل هلې ځلې کړی دی
نو څنګه مو بیا د لکه د بشري حقوقو دغه ته مو مخه کړل
بس دا په 2000 کې چې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره یو ورکشاپ کې وابستګی را ده او بیا وروته وروته غو د ضلع کور ګروپ کوارډینیټر په حیثیت باندې او بیا د شانتي تیرشی وی دریز اللہ چی دے دری کارو ترم دا پارا الیکشن کی گی
خجی
نیشنل کونسل آف آئی کم برخوا آرستا آو دا دوز اللہ چی دے دا خیبر پختونخوا دا وائس چیر پا حیثیت بندی تاکنا وشو
خجی نو ستاسی سنگا ویلی چی ستاسی خپل شوک نر تاسی راغلی او کتاسو حالاتو تا وکتل نو دا پریکلم وکلالا
نو زمون چې کوم سیاسي د غم او غم کتا سو غوړی نو دا خو بنیادی تور باندې بشری حقوقونه چې دی یو سیاسي موضوع دی
بالکل
او لازم ده چې سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې په دې باندې خاص توجه ورکړي او کم چې دا موږ سیاسي وابستګي ونو غم دا کم چې دا بشری حقوقونه موضوعات دی پاکی باندې ډیر زیات جوړ تعلق وسلارلو نو ځکه سیاسي تور باندې یو دلچسپي د دې حوالے سره وا او بیا چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان په شانت یو اداره چې هغه د پاکستان باندې کې ملکی یو قدر منزلت مونته نو دا غي سم وابستګي جوړې ده چې اشوق مو ضرورت مو او نخبل خلق لپاره لازم کړل
اکبر خان صاحب اساسو لکه سیاسي وابستګي کوم کم ګون سره وا
نو سیاسي تور باندې خو زادغه سره لکه کومو ګورو نو زنګ وابستګی د لیفت لکه کمونست پارټی چې وا هغه سپاتې شوی دا بیا قومي انقلابی پارټی وا دا هغه نه پس څنګه دا هغه دا دا 92 نه اون ورډ چې سوویت بلاک چې دا هغه منتشر شو نو هغه نه پس بیا دا لیفت سیاست هم د سي ډړې وړې شو په پاکستان کې نو بیا هم ډیر فعال شرکت خو نه پاتې شو خو ساعت پورې
څنګه تاسو خبر وکړل چې د کینلاس کوم سیاسي غدي هغه په پاکستان کې اوس هغه رنگ پاتې نه دی خو چې کوم یو هغه سوچ دی یو پروګرسیو سوچ دی نو هغه اوس هم په زیاتره هغه کېشته موجود دی
نه د لیفت کې نه موجود دی بلکې د قسمتې سره یو خو دی په سم متحدہ سا مورچہ یا پروگرام ورد نکڑے شو نو دگا یو دیر دگا اولے سے رضان سرا حالکی ضرورت انتہائی دے پدے وقت کے چیزے صرف دا لیفٹ یا دا پروگریسیو سیاست بیانیاں موجود میں لری لکا خلکو دا پارکا نا چیزے شی گندونہ شیئے دا لری خو خلکو تا سیاتی لی یا خلکو تا دا غیو رسائی
خو اکبر خان صاحب څنګه ګوري تاسو د سیاسي ګوندونو کې کومو ګور په پاکستان کې چې داسې ګوندونه اوس په دې رسټو کې هم یو داسې تګلارې خپل کړې و چې ماغه سوچ او ماغه فکر مانی
او تاسو وسم ګوري چې د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې راکن ګوندونه دي یا دي قوم پرست ګوندونه بل خصوص نو هغه خو لکه یو شانتي ګوري نو دا بشری حقوقو په دغه کې په دغه په بیانې په ذریعہ باندې خپل پروګرام مخکې دیږي کنه کته سو
بالکل وو
کام پر سو غوړی ایون سندي کام پر ستن چې هغه د شانتي د وکیل نو د بشری حقوقو د حواله سره دغه خپل بیانې مخکې دیږي
اکبر خان صاحب کتابونه سره تاسو شو کوم وی تاسو خپل دومره لوی مودته تاسو په دغه کې پاتې شبیه جوړ نظر هم لري کوم داسې کتاب چې تاسو په نظر باندې چې هغه لوستل لکه تاسو ډیر خوښته او تاسو غواړي تاسو اکثر کشرانو ته وغته ریکومند کوي هم تجویز کوي هم چې دا خامخه ولولې
نو زما په خیال خو یو سیاسي کارکون ته چې دا ستیہ حسن دغه نوی د فکر سره هغه لازمی کتل غواړي ولی چې ډیر بنیادی سیاسي مباحث چې په ډیر ساده طریقې سره تازه کې واضح کړی شوی دی نو زه خو به زما ذاتی طور باندې خوښم ده او کڅو د یو کتاب نوم اخلي نو یو کتاب دغه
قدر من اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمه دي اوس یو ورکشاپ د مالو او د دمیر رسوب بیا حاضرېږو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د میرسو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب کوس لګ د خپل موضوع ته راشو. په د بشری حقوقو موضوع چې دا هغه یو ډیر ژور موضوع ده، ډیر پراخه ده، ډیر خبرې پکې دي. که موجوده د بحثه د پاکستان د بشری حقوقو سازمان کابل د سازمان خبره وکړو، په پاکستان کې ډیر د بشری حقوقو سازمانونه تنظیمونه دي، خو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن دا ولی دومره مهم دی او د دې کار چې دی د دې आवाज موثره دی او کنه؟
تر اوسه پورې خو د خپل وخت چې دی هغه واضح طور باندې ثابت کړی دی، بلکې بالخصوص د دې چې کما سالانه کم رپورٹ راځي د بشری حقوقو په حوالے سره، هغه ته نه صرف په پاکستان کې بلکې بار دنیا کې ډېر په یو اتنټک ڈاکومنٹ په شکل باندې هغه قبول کیږي. نو مونږ ویلی شو چې ایچ آر سی پی په دې وخت کې په پاکستان کې واحد داسې تنظیم دی چې هر د بشری حقوقو کما غټ پیښه چې کیږي هغه باندې واضح طور باندې خپل موقف راولي مخې ته، او د هغې لپاره چې ممکنات پورې چې هغې کوم وس دی یا کوم طاقت استطاعت دی د هغې حوالې سره آواز پورته کوي، او دا آواز په ملک کې نه اورېدل کیږي او د ملک نه بهر هم دې ته غوږ ایښودل کیږي.
څنګه تاسو ویلې چې آواز اورېدل کیږي اورېدل کیږي، خو مسلې کم دی هغه په ماغه ځای پاتې دی. کمنګه د بشری حقوقو د هغه وګورو په 2023 کال کې سمره مسلې راغلي، لوی مسله په پاکستان کې کمنګ وګورو د ترهګری مسله ده، د غشانې د بیروزګاری مسلې دي، نور د سره تړلې دي، سیاسي انتقامي کاروایونو خبرې کیږي، د لادرکه کسانو خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې موجوده وخت کې لویه مسله د بشری حقوقو حواله سره کومه یو ده؟
اظهار او دغه په حواله سم په بنجانې چې د مخکې نه زیاتې سخت شوې دي. تاسو بار نه شي خو پاکستان کې کوم میډیا پرسن دی دا غي اوازې د هڅې پرې بند کړې شوې ده، بلکې هغه په پاکستان کې کوم د بشری حقوقو غټې پیښې کیږي نو هغه دا غي نه د کم څه زمونږ منستري میډیا دا هغه لا تعلق پاتې کیږي
سیاسی یو تسلسل هم را روان دی. د پرویز مشرف د واکمنۍ نه وروسته کومنګ ګور په پاکستان کې جمهوری حکومتونه راغلی دي، خو هغه جمهوری حکومتونه ساس په نظر معنی د بشری حقوقو لپاره څومره کار کړی دي؟ کوم وګور د نواز شریف حکومت او بیا د پیپلز ګوندو نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف اوس بیا انتخابات وکيږي،
دا د څه ده لکه په شیروانی کې لاندې فوجي ورګي د کړي دا د څه موږ ویلې شو دا تیر شوی یو څو حکومتونه چې راله دا بالکل یو کو مارشل لا وا خو موږ ته بظاهره یو سیاسي یا جمهوري جامع کې موږ ته مخکې ښکاره کېدا، خو بهرحال بیا هم که ګورو نو د دغه حوالې سره ځینې قانون سازیانې او دغه لیکلي دي چې هغه د بشري حقونو د حوالې سره سودمندې دي، خو ورسره ورسره دا هم ده چې دا عمل درآمد کېدو په قوانینو باندې عمل درآمد نه کیږي، دا یو غټه مسله ده.
اکبر خان صاحب، که موږ ګورو د پخوانی د فوج مشر یو بیان تک تاسو زه پام را وګرځم چې هغه د سیاست نه لا تعلقې اظهار کړي و چې فوج په سیاست کې ګوتې نه وخی، بار بار دوی دا خبرې په ډاګه مانی کوي په ولسی هغه کې کوي مجلسونو کې کوي، خو که موږ ګورو څنګه تاسو مو ویلي چې په شامانی د دوی حکومتونه یا د دوی خبرې وي، نو څنګه ګوري تاسو د دې خبرو ته د دې داوو ته
دا د لا تعلقې اعلان چې دی کنه؟
جی،
یو فوجي مشر لا تعلقې اعلان چې دی دا ځان لا قابل اعتراض خبره خدا ونه دا ده، ولې چې داګه چې دی د پاکستان په ایني دغه کې چې دی داګه څه ځای نشته دی، ولې پاکستان دا ایني چې دی دا ولنه دغه دی چې دا به یو وفاقي جمهوریت کنه؟
جی،
دا ولنه شکل دا دی، نو دا وفاقی جمهوریت چه ده پایی که ده فوج ده مشر او ده سیاسی اوالو سر بیانبازی گنجایش نپاتی کیگی، و لیکن داغی نه باوجود هم چه اگر دی قسم بیانات یا دست دی قسم ویناجانی کهی نو دا داغی و ده مداخلت یو بیان ثبوت ده، او کتاسو گوری داغ اعلان نفس چه ده داغی و مداخلت چه ده سوا شوه ده کم شوه نده، کتا سوګورې نو دا غینه پښې دې لکه مختلف حوالو سره یو مخصوص سیاسي ګوند سره چې خپختاره ډول چې د دغه ادارې کوم چې دښمنۍ ده یا کوم ضد ده هغې په نتیجه کې په هغه ګوند باندې یو شان کې یو صریحن یو پابندي مکه لګېدلې ده. نو دا دا ځاګه چې دا بیانات چې دي نو د بیانات د حق پورې دي عملاً هغې هغې نه ډېر مخکې کوي.
اکبر خان صاحب کلک د بلوچستان مسلې ته موږ ستاسو پام راوګرځوم. په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله له تیرو سو لسیزو راهیسي روانه ده. ستاسو په نظر باندې د دې مسلې او بیا د تازه حالت مرزمه چې په اسلام آباد کې کوم پر لټ باندې پولیسو لاټي چارج او تشدد کړی دی، د بلوچستان د لادرکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي؟ او دې باندې تاسو بار بار د خبرو باندې ډېر زیات ټینګار هم کړی دی. منګورو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تنظیم بار بار په دې کمیشن په بار بار په دې باندې خبري هم کړی دی، دا مسله راپورته کړی هم ده. خو تاسو په نظر باندې د مسلې حل ولې نه راوځي؟
د قسمتای سره دا دی چې پاکستان د کمی ادارې چې دی دا یو سامراجي طاقت چې دی دا کی جوړ کړی او دغه دیو د دې سوچ او فکر انداز چې دی اکا سامراجي دی. نو دیو دغه سامراج کوم دا کتلې شو چې هغه کتل ته راغلی او نو د اسپیشال د کار راغلی او د دې د خلکو وسایل لوټلو د پاره راغلی. خو دیو هم اکا طریقه کار خپل کړی دی چې دیو کم اشرافیه چې دا او یا کم مختدر وتونه چې دی دیو دا اپروچ اختیار کړی دی چې دا کم دا کثیر قومي ملک دی او په دې کې چې کم واړه قومونه کم وسایل لري هغه وسایلو باندې د قبضه کولو یو کوشش چې دی هغه روان دی. نو دا هغې دپاره بیا چې دی ریاست په دې ریاست دي مقتدر حلقو چې دی د جبر او د زور لار اختیار کړې ده او هغه پالیسۍ کې تر اوسه پورې چې موږ ګورو څه واضح تبدیلي نه ده راغلې. نو د دې او دا تاسو چې لکه د لادرکه خلکو دا خبره وکړه نو د لادرکو خلک لادرکه کولو دا چې دی د ټول استعمال کړی دی د ریاست چې دا خلک خاموشه کی او زما خیال دا دی چې دا د مسلې حل نه دی ولی چې منګورو نو په دغه چغه چغار کې چې مسلسل یو شدت را روان دی او وخت په وخت باندې دا زیاتېږي او کمیږي نه، بلکې یو حد ته منګورو چې کم زمین د مین سټریم یا کم غټې دعوادار سیاسي ګوندونه هغه ته یو قدم شاته تللي دي یا رسته شوي دي. خو بل طرف ته د ولس نه یو داسې قیادت چې هغه په ظلمو باندې یا په زنانو باندې یا داسې نور محروم او محکوم خلکو باندې مشتمل دی نو هغه قیادت مخکې را روان.
ستاسو په نظر باندې د بلوچستان چې اوس کوم د لاریون او پرلت له تربت نه شروع شوه اسلام آباد ته راورسیدلو دوی دا کم غوښتنې کولی، نو دې معنی دا تشدد د دې आवाज غلې کول دې ته څنګه ګوري تاسو؟
ناګل چې کوم خبره کوي هغه بالکل نه د قانون ته بهري کې د نه راځي چې څوک چا څه جرم صدر شوه دی نو په کار دا چې هغه سره راځي هغه متعلقه د لټونو ته هغه مرمخکې کړي شي او هغه د لټونو د هغه په باره کې فیصله وکړي. مورا کول د خلکو لا درک کول دا غیو چې د خپل خلکو نه بیلول یا دا غیو اتا پتا را کول او یا خلک چې د تفتیش په بانه چې دی وجل چې دی نو دا د ریاست کار نه دی، بلکې ریاست خو د آئین د آرټیکل 9 لاندې دا ذمہ داری قد بکړي د ژوند او د عزت او دا غا د آزادۍ. نو په کار دا چې ریاست دا یقیني کړي چې کیږي نو ډیو پروسس دی دا کوم دا د ډیو پروسس دی هغه د اختیار کې په هغه طریقه باندې سزا ورکړي. دا طریقې چې دي دا غلطي دي او هغه د دې حواله سره خپل یو احتجاج کوي او هغه پورا من کوي. د زور شدت یا د اصلي یا دغه شانتي نور څه دي لاری هغه نه دي اختیاري کوي چې په دې باندې ریاست د جبر طرف ته لاړ شي.
اکبر خان صاحب کوم ګورو د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو او هغه د شمیرو تر مخه په زورګونو کې سونه بلکې هلکړي هم دي کسانی مندلي هم دي دا کمیشن د هغه څنګه تاسې مطمئن یې نه
نو دا دې ک اطمینان کوي نو څه پورې پکار راځي چې د لادرکه خلکو د سلسله ختم شوږي
ښه
کو هغه سلسله لا ختم نه ده بلکې په مخکې چې دا کم د صرف د قوم پرستو یا لیدی پسند یا تم چې تاسو ته پرابلسی سیاست وایي دا خلکو خلاف دا د علی په تور باندې چې کوم جرمونه استعمال د ریاست د طرف نه استعمال دی هغه دایره وست د نور د جنې په پنجاب ته اسلام آباد ته د صحافیانو د میډیا پرسن د سیاسي ورکر ته عام کوم چې مین سټریم پارټیانو دا خلکو پسې دا سلسله دراز شوه
درنو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمه دي نو موري سره به د بشري حقوقو په اړه نور خبري هم کوو خو اوس یو شند مادو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیرسو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکبر خان صاحب زمنګ د څنګه تاسو خو د لادرکه کسانو خبره وکړه د نورو مسائل د اظهار ازادي خبري هم تاسو وکړلی په ملکي د فوزي عدالتونو په اړه مان هم تاسو یو ډیر واضح دریز خپل کړی دی د تاسو ګوري تاسو
نو دا هډر واځي چې په ملکي دسي عدالتونه او دسي یو نظام موجود دی چې هغه هر قسم جرم کولو د حوالے سره سزا ورکول شي نو دا 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 کار د څه خلکو ته سپارل چې د عدالت د حوالے سره یا د دیه د حوالے سره یا د څه سره تجربه نه او نه د دې طریقې کار نه بلد نه نو دا د سیمین سره فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول چې د دین څخه جواز جوړ دی او نه دا قبول کیږي په یو معذب معاشي کې لیاذا د دې حوالے سره خدمات ډیر واځي موقف دا دی چې دا عام وګړو د عام شهريانو په د فوجي عدالتونو کې مقدمه نه چلول کیږي بلکې هغه ته موږ مقدمه ویل نشو چې هغه کوم طریقې کار سره کوم انداز سره چلیږي نو هغه لکه د عام یو دی پروسس پلان دی هغه نه راځي
اکبر خان صاحب په پاکستان کې په 2023 کال د فروری په راتمه انتخابات کې سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو موضوعات خپل منشور کې څومره هدا پورې ذکر دي ستاسي ستمه ده او ست پکار دي دیوله
زما خیال دا دی چې کوم پاکستان کې کوم حالات دي په دې حوالے سره دا یو سیاسي ایجنډا پکار دا چې په دې وخت کې واضح تور باندې د مخاله راشي سیاسي ګوندونو په طرف نه چاغه نن چې لا درک خلکو دا مسله دا د اظهار رائے د ازادۍ خبرې دي د ملکي یو د عدل د نظام د حوالے سره یو دی پروسس د حوالے سره د ازي نقطه نظر څه ده دا ډیر مهم نقطې دي او په دې باندې پکار دا ده چې ولس هم دا ډیماند وکړي او کم از کم دا کم چې بشري حقوقي ادارې دي ماده د دې نه د دې سیاسي جماعتونو نه واځي تر باندې پښتنه او دا مطالبه کیږي چې هغه په خپل منشور کې دی لږه ورته
و اگر خان صاحب د پروګرام د پښې بي هم دی په اخر کې زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري په ټوله سیمه کې د پښتنو په سیمه کې څه پیغام به وستاسي
دا پیغام به ورکول غواړو چې په نړۍ کې د وخت د بشري حقوقو یو ډیر مهم ټول دی دا مهم ذریعہ دا په کار دا چې خلک د ځان د خپل حقوقو د حوالے سره خبر کړي چې کوم په نړۍ کې کم حقوق نظام دے پاگی کی چکم حقوق اور کئی چیزی ہے واقعہ دیا پاکستان پر تناظر کے منگ دعوائی چھے کہ پاکستان کی دخل آئینی حقوق نظام خبر کی ور سر پدی پوئے کی چھے دا ریاست مختلف اداری چھے دا جبر پر ذریعہ باندے چھے کم اداری نیولو کوشش کئی دا غیر حوالے سر یو بوادی حکمت عملی اختیار کی چھے خپل حقوق دفاع وکڑے چھے
اکبر خان صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او خپل خاطرې او په موجوده حالات ور سره وغږیدل ډیره زیاته مننه تاسو
مننه ډیره شکریہ
قدرمن اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پختونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه غوښتل است اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نه هو د مخم تر وو بجو د شپې له نه نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز لنډې سپې مو دی پنځه لس زره و سو پنځه شپېته دو لس زره یو سلو لس ول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرتز اور دن کو تھا یادونه کو چی مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هو نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپک 22 کلو هرتز خبريږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو ور وی.
No, no, ma kama na zuna.